سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په خبري خبرونه کې مور درته د افغانستان نړۍ او سیمې مهم خبرونه راپورونه ټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولې وای د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بل جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسیده. نن جمعه د غیدارې پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلي دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک کې وبرخه ده. د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسته ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسته ده چې افغانستان ته رسیږي. د غیدارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې د مرستې داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانان سره بشري مرستو ته شمن دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچاوي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې په دې مسله کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کوي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو دخنی زیاتیږي. د هیرنا پونوم د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران پرستی او ترزونه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لوري تر اوسه پورې 240 تنه وژل شوې دي. د بشري حقوقو د ترون کې ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د ترزونو د مرګ ژوبلو تازه شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 20 پورې په مظاهرو کې 240 تنه وژل شوې دي چې د هغو په منځ کې 30 تنه تر 30 کلونو کشران دي. د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکوم کیدای شي. د بشري حقوقو ډلو پر دې لایحې مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللیده. د قانون چې پرون پنځشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند لوري وړاندې شوی و. او د ایلن ماسک شرکت سپیس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ ورکوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله د دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوي د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ګڼل کیږي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. هیواد په سویل هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت له خوا لوړه مالیه او د توکو لوړو بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. په زابل مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغیدو چارې بیرته پیل شوې. دا چې کوم بند دی او خلکو ته به ګټه څومره وي په خبرونه کې به درته واورو. هلمند انجونی وای افغانستان خراتلونکي په دې پورې تړلې دی چې د انجونو پر مخ د خونځیو دروازې خلاص شي.
کچېری یو شخور د مکتب څخه افتدا زده کړونه کې هغه نسی کولای چې هغه ډاکټر جوړ شي یا هم مالیه جوړ شي.
بلخ بیا هلمند نجدي په سویل ختیز غزنی کې ماشوم انجونی ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د هغوی خون کې د ودانی غوښتنه کوي.
دموګ هوا ټوله د سمینه لري خو هاي چې هغه د هغه ځای مناسب نه سي هغه ځای چې وختي جوړ شوی وو اوس ټول خراب شوی د هغه جذبو په خاطر کې.
د اوکران په مسله به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دشت برچی کې په کاچ خونیز مرکز په بریت کې د وژل شو شمیر 55 تنو ته رسیدلې دی. دا شمیرې د دې خونیز مرکز یو استاد ازادي رادیو سره شریکه کړي. خو ځینې نورو رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریت کې 55 تنه وژل شوي او یو څو شپږویشتنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو دورستي او بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دومیت زهري مل نوارو.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که
پشت حسن پویانو میگی په دشت برچی کې پر کاچ خونیز مرکز په بریت کې د ټپشوی نجیبه د ترزوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده. خلتیرونه کلونو راځي د کابل په لویدیس کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګ بریت پر مهال یو چرا د نجیبه د سر په شاتنۍ برخه ولګیده او سخت ټپشو. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانی نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ یې په یاد نه دي. خپل ټیلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه هم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز برید کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلي. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوای نړیوالو سره له دې چې دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي څوکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د قدس دین لاس او پخ فلج دی. نو موري ازادي رډيو ته ویل 15 کال وړاندې انګلیسي کورس ته پلار دی او پخوانی ماین د چاودن لامل سخت ټپ شو. د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ وسیدونکو قدس چې دیرش کالې عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی وو. د هغه په خبره په دغه چاودن کې د بدن ګین برخه سر لاس او پخ سخت ټپ شو چې په لومړی کې ډاکټرانو ورته د خکېدو ویلو خو ورسته یې پایله دا شو چې د بدن یو خوای فل شو. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای واز قدوس نه دی، خایده د پچیر بزرګونو نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خوا به د سر صلیب نړیوال کمیټه آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونو ناچاودل وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلې چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو توکو د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړ او ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سرسلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړې او مجبوره شوې چې یو سل شل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تیره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
اوس په زابل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د تورې په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټار ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د تورې په نوم بند چې په دغه ولایت کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي د جوړېدو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور وایي دا د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړی پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
خو قرارداد سوی وو د خامه یعنی د خاورو په باندې قرارداد سوی وو مقبله تبدیلی کرا وستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد په خاغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوي عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د نهه میاشتو په موده کې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزش ورغول سي چې د 2.9 میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ به 600 هکتار ځمکه خړوبه کړي او د سل میګاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ به 15000 کورنۍ ته د پاک اوبو زمينه هم برابر کړي.
د دې بند عرض 15 متره ده او د دې ارتفاع لوړوالی شته 25 متره ده او دغه 2.9 میلیونه متره مقب اوبو ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره 600 هکتار ځمکه خړوبوي او 15000 کورنۍ ته د ابرسانی شبکه فعال کوي.
بلخوا د زابل وسیدونکو د دې بند په جوړېدو خوښتي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د غزراتی ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
دا چې پروژې په زابل کې دا اوس په حاله د تورې بند ابتتاسو ډیر خوشاله د زابل ولس له وسنی دولت ته دا غوښتنه لري ترڅو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نستر روانه د مسلمانانو تاسو ویني یا د وشکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخنیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د تورې بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریب ځمکه او باغونه تخریب کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي خو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراینی سرتیرو له روسیې ځواکونو څخه د یو شمیر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په وینا اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر شپږ سوه ډېر ځایونه بېرته نیولې دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا 1502 میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي او د استوګنې 1502 ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولې دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې 3 سیمې په په دونېسک او و هم په لوهانسک آزادی شوې دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دي چې د اوکراین د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. بل لور ته د برېټانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورځنیو خبرېدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوی دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونېسک په ختیځ کې د بخمود شارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی تیر شپه په خپل ویډیوي بیانیه کې وویل چې په بخمود کې سخت خونړی جګړه روانه ده او اوکراینی سرتیری په مړانه د بخمود دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپل وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې پورز د روسیې له هوایي بریتونو سره ډیر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي. خو ده وویل چې دا مهم ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونېسک او زاپاروژیا د تیر میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په دې ولایت کې د ډلیزې مطالعې د امولو هڅې پیل شوې دي. په مرکز اسداباد کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې دي او د کار لپاره یو مرکز پرانیستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال ورزي. مطالعه کوونکي د مرکز په پرانیستلو خوښ دي او دا د خپلو معلوماتو زیاتولو لپاره ښه فرصت کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واره.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوښې سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړي چې لاملې په ګټوټ کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بل خوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به دې راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتله پر زیات شوی او د دې ترڅنګ په لوی کچه د توکو لوړوبي په ورځنی سودا او ګټوټ کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راوستي.
د پخوا په لږ چې په دې پسې د مشکلات د شوې د خدای چې ټیکس او مالیات هغه په بره نه لږ شوې دي کوم څه نه دي راځي چې دې نه دې په پښه ده
د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوال او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
تاسو معلومی چې د افغانانو اقتصادي حالت ډیر په ټیټه سیوی باندې روان دی، ډیر په صفر کې دی، خو بیا هم دغه با وجود د دې د لوري ډیر سخت بل کېږي، ډیر سخت مالیات نه اخیستل کېږي، نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې د فار مظلوم ولس سره لاسنیوي وکړي، موږ چې تر هغه وځو.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفي عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه منیا وایي د پخوانی حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاری. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د وسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو داسې ډیر باقیات دي د دوی څخه موږ تحصیل وو، دوی ته ډیر معلومی یو هم ده چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل سره ده چې په راتلونکي کې یعنی دا سوال نسو یو کال درجه بندي وسی، د دوی څخه چې په خوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل اوس به نیم پسر کې ځنه اخیستیږي.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې تر پخوا لوړې سوي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوې ده.
د غزنی اوسیدونکو په جګړو کې د نړیدلو خوندزیو د بیرته رغول غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د جګړو لامل ډیر خوندزی یا خو خراب شوی او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي. خو دغه سیمو اوسیدونکو اوس غوښتنه لري چې دغه خوندزی دی بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان ترشنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په دوبی کې ګرمي او په ژمي کې یخنی تیروي. د دوی په باور لدی عملی د ماشومان زده کړې زیانمن شوې دي. جزئیات به په راپور کې وورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازونه په نوم یو شونځی چې اوسې تعمیر لمنځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سرل مرته په سپیرو ډاک په سپیرو خاورو کې له لومړۍ تر څلورم ټولګۍ پورې په زده کړو بوختې دي. دا غنجنو د شونځي یونیفورم نه بلکې خپل سره زرغونه شنه ګلابي او نور رنګه دودی زکالی اغوستي. معلم خیر الله عزیزی په دغه شونځي کې یو تن رضاکار شونکی دی. نو موړی وای د شونځي د ودانۍ د نشټوالي لامل شاګردان په دوبی لګرمي او په ژمي لسړزګۍ څخه کړیږي. د شونځي د ودانۍ ژمنې را سره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسو مځکه موږ ته تعین کوي چې موږ تاسو ته د تعمیر په باره کې له تاسو سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو لخوا څخه داسې خاص توجه ونه سوه، مځکه یې ور نه کړه او تر اوسه پورې دغسې بیا سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په داسره لمرته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا لس کیلومتری واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه شونځی نه ده چې زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری شونځیو ودانۍ خرابې سوې او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه شونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې عملې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوې دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د شونځیو ودانۍ خرابې سوې، خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم دا صفات دي دلته د شونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
د موږ هیواد ټوله درس ته مینه لري، خو هی چې هغوی د هغه ځای مناسب نه سه، یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده. په هغه جګړو په خاطر کې موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او د موږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې شونځي هم شته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبی قلندر سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي د شونځیو د ودانیو له خرابې دو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خراب سوي او زده کړې ټکنۍ سوي دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی شونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
نو الکانو چې درس وای بیا انجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ شي درس وای، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب شوی بیا دوباره باید جوړ شي. نو مونږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ شي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ شي.
که د غزنی اوسیدونکو د دغه خرابو شونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنی چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې شونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنی ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندی مو ټول ټول کړی دي او د وزارت رهبری سره شریک کړی دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغیزه کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د شونځي روغتیا مرده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری شونځي زیانمن سوي او یا په بشپړه توګه نړېدلې دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو شونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه شوو.
د غزنی اوسیدونکو چې په جګړو کې د نړیدل خوندزی او د بیر ترغول غوښتنې کوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو لامل ډیر خوندزی یا خو خراب شوی دی او یا هم په بشپړ توګه نړیدل دي. خو د سیمو اوسیدونکو غوښتنې کوله چې د خوندزی باید ورته بیرته ورغول شي. لدې سره جوخت هلمندین جنود د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د جنونو پر مخ ته خوندزی پرانیزي. دوی وایي ک طالبان د جنونو د خوندزی او دروازې خلاص نه کړی په راتلونکو کلونو کې به د کنکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بلخوا د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي دوی غواړي چې خپلې نورې ښوونځي ته ولیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ښځینه محصلینې وایي که چیرې طالبان لږ پژم ټولګي څخه پورته ښوونځي خلاصې نه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به په کنکور کې د ښځینه محصلینو ونډه صفر ته راکښته شي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. د یادو مسؤلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغیزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه افتدا زده کړو نه کې هغه نسی کولای چې هغه ډاکټر جوړ شي یا هم معلم جوړ شي.
دیو چې دا همدی هلمند یو بل وسیدونکو دوايي د ښوونځي تړل کېدو د غنوز د کونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید لګي ورسته زیات شمیر کورنۍ زړښنه کړي چې خپل لوړی ښوونځي ته پریږدي. د دې په خبره چې لګي وړاندې زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو انجنونو په ډیر زحمت سره خپل کورنۍ راضي کړي وي څو د ښوونځي ته پریږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چاري وضعیت شمیر زده کوونکي په رواني ناروغي اخته کړي دي.
د نظام څخه موږ غوښتنه ده چې د هغو انجنونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي نو دوی به خپل لوړي له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي.
دی به فکر
تر شت زبانې نر لاس وی شادي کښته شیز ډاکټر ته بالکل ضرورت است. موږ زده کو په زدر سیز موږ په علاقه کې شونځي راسي تعلیم او تربیه وسی مسلمانان په سی ابتدا سم سی تا خبر موږ ډیر په سی مشکل دی په زدر د سیمه سکل په سی شاده سی مریض سی موږ په ځای کې ډاکټر نسته نه ډاکټر است په زدر موږ علاقه په غرو کې ده
چې نور مخته تعلیم نسته تر شپږم پورې موږ حق لرو نور مخته موږ ته اجازه نسته نو مایوسه کی.
دا په داسیال کې دی چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګون انجنې ناهیلې د یو لړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په ځخه د ازمر پیغام کوره سي ډېر مننه دی وایم. د ازمر د مسلم باغ د کین اسکولونه چې د اسکولونه دریش په کینانو ته اسکول وایي دریش په غټانو ته وایي دریش په کینانو ته وایي په دریش په باندې به زموږ کینان چې ځکه د ازمر کینان ته د غیب تعلیم پاتې سي چې اځي هغه هم دغه سره دی په دریش په باندې خو هیڅ شی هم نه زده کیږي. نو که د ټول اسکولونه د غره کم نه خو بیا سید او که ټول اسکولونه د غره کم نه نه د ازمر د کینان خو د غره یو مره بس ور باندې تیر شو یو شی نه زده کیږي. په میاس کې ټول شپه راځي کله شپه راځي دا خو نه نه دی اسکول. نو کدا اسکولان سم کې ډیره مهرباني به وي. والسلام.
سعید محمد عاشم مراقل خبرې کوم لغمان د کرغی ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو. د هغې هېڅ پته ونه لګېده دا کوم خلک چې دلته راړولي دي ډیپورټ کړي دي معلومات کوم ځای نه اوسي د خلکو ته معلومات دي مال ته ورسوو امداد ورسره مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم.
دا زموږ تاریخ خدای طالبانو مشرانو را باندې کله وس موږ د بنیاوالو سغواړو کومکونه زموږ سره وس دا خلک ډیر سړي دي خلک ډیر دربدار دي او دا موږ شو علاج سم خلک ودري چې ماجت ماجت وګرځي دي بیراس په بازار ټول سوالي کې شې نه حالات درو سلوټ ته شې وخت نو د خپل سره پټ کې علاج یو خاص ناراضي دي نمبر لیدلې دي نمبر دا وس پر چا په نه راځه کړه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ته خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته